کیدی او تاسو ازادي رادیو اوري شي به ورسته د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو تنظیمونکي وایي چې طالبان د نورې انزوا پر لور روان دي. جان کربی پرون جمعه له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویل طالبان د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوحه کې ژمنه کړې وه او د کابل له نیولو وروسته یې بیا دا خبره وکړه چې دوی به د حکومت په توګه د ښځو او نجونو پرمختګ ته درناوی کوي، خو د کربی په وینا هغوی له دې ژمنو سرغړونې کوي. جان کربی دا هم ویل چې که طالبان غواړي نظام مشروعیت ولري، نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې مالي مرستې او پانګونې وشي، نو باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. په مسکو کې را روانه اونۍ د افغانستان په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړیږي. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده مسایل دي چې د مسکو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي تاس خبري اژانس ته وویل چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د امنیت شورا استازي او همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده که نه. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری وایي دا کسان په جرقلا سیمه کې په مرموز ډول د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي او د پیښې علت هم نه دی معلوم. طالبان وایي دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ خبر ورکړ چې په تېر یوه کال کې د کورنیو شخړو، ناموسي وژنو او دښمنیو له کبله په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د 2020 کال په جولای میاشت کې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویل چې د طالبانو لخوا له اعلان شوي عمومي عفو سره سره د دوی د واکمنۍ په لومړیو لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي او امنیتي مسؤلین په پټه وژل شوي دي. متحده ایالاتونو، فرانسې، برتانیا او جرمني د جمعې په ورځ په یو ګډ بیان کې پر ایران اعتراض وکړ چې د اټومي پروګرام په تړاو یې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA راپور ته بشپړ ځواب نه دی ورکړی. IAEA د فبروري په لومړۍ نیټه تهران ته خبرداری ورکړی و چې د فوردو په اټومي بټۍ کې د راغلو بدلونونو په اړه د ادارې ته له مخکې معلومات نه ورکړي. د نویو تغیراتو له مخې ایران تر 60% پورې یورانیم غني کولی شي. ایران ادعا وکړه چې نړیوالو څارونکو په تصادفي ډول راغلي بدلونونه په نښه کړي دي، خو وروسته یې وویل چې دا مسله حل شوې ده. او په اوکراین کې نن وروسته له هغه د خطر زنګونه وشرنګېدل چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک سیمو بیا بریدونه وکړل. دا دوهمه ورځ ده چې په اوکراین کې د خطر زنګونه وهل کېږي. پرون پر زنګونو سربیره د روسي هوایي ځواکونو پر ملکیانو او اوکراینی تاسیساتو ډېرې حملې ونه کړې. د اوکراین لوی درستیز په یو راپور کې وویل دښمن ته پلیمان، افیدیفکا، نو پاولوفکا او بخموت سیمو کې د تیرو 48 ساعتونو په ترڅ کې درانه تلفات اوښتي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت لنړیواله ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې محتاجانو باندې مواد خرڅوي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د دایکنډي معتادین د طالبانو د حکومت له نظامیانو څخه شکایت کوي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم جنه به خاطر
پریش خورزو که دیر زوانان وحل شوی او زور وحل شوی دی.
دا چه نشهی مواد ولی دی جور خبگان سبب کیگی پا دی علمو لداکتر محمد گل سمیم سر مرکه کردی.
پا دا مخ که اغا نیرو ترسمترونه چی دی اغا دا مخدره مواد پا استفاده سر هم پا گوتی تغیرات رمزده کیگی نوسیل اغا تغیرات خپلت جور خبگان سبب کرسی.
د نور محمد په نوم یو معتاد وایي چې احتیاط مې اعصاب دومره زیانمن کړي چې پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوم.
کور کې وړې په قار غصه باندې وو، بس نور چې حتی را باندې زیات شله د کاروبار نه پاتې شلم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډرو عملي شو. نور څه وایې؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډري کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بل اخته شو.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د کوکنارو د کښت په اړه د خپل د مشر فرمان او معتادینو راټولولو په اړه جدي هڅې دا په ډاګه کوي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې قاطع دریځ لري، خو دوی له نشه یي موادو سره د بریالۍ مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د افغان سوداګرو او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. تحلیلګران وایي چې اوس هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د وضعیت په اړه روښانه انځور نشته، ځکه نو نړیواله ټولنه نشي کولای چې په داسې وضعیت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د راتلونکي کال د ثور په میاشت کې بزګران په تودو سیمو کې له کوکنارو څخه تریاک راټولوي او په سړو سیمو کې بیا په پسرلي کې کوکنار کرل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له شمیرو ښوولو پرته ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت په اړه یې د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او اوس په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو د کښت د مخنیوي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په برخه کې هم لاسته راوړنې لري.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅوي، د هغو ټولو ادرسونه موږ پیدا کړي دي، د هغو مکمل شهرتونه موږ پیدا کړي دي. پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو او دوی به د شریعت منګول ته سپارو. دارنګه په ټول افغانستان کې موږ خپل قطاعت یو خپل مجاهدین برابر کړي دي. که چیرې چا کښت کړی وو بیا هم تخطي کړی وه، هغه کښت به د بین وړو او دوی به نیسو محکمې ته به سپارو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته دولتونو له افغانستان سره د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ځنډولې دي، خو ځینې هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تازه د معتادینو د ساتنې او پالنې 15,000 بسیریز مرکز پرانیست. د دې مرکز چارواکي وایي چې معتادین یې د ژمي له سړې هوا څخه د ژغورنې لپاره راټول کړي او دغه ډول یې درملنه هم کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي، خو تحلیلګران وایي د سروې د نشتوالي او باوري راپور پرته به نړیواله ټولنه حاضره نه سي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. په دې اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي
جامعه جهانی مسلسل بر اینا
د نشه یي بوټو د نه کرلو هغه شرط چې نړیوالې ټولنې د دوحې په تړون کې پر طالبانو ایښی و په پرله پسې ډول پر هغه شرط ټینګار کوي او سږ کال هم کوکنار کرل شوي دي. له همدې امله نړیواله ټولنه اندېښنه لري چې د دوی مرستې د ولس پر ځای زموږ په زیان یا زموږ پر وړاندې استعمال نه شي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو ښیي چې پر افغانستان د طالبانو په یو کلن حاکمیت کې د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپور رد کړی وو. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې له دوی سره له سلا مشورې پرته د کوکنارو د کښت په اړه چاته د سروې اجازه نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو د یوه برتانوي پوهنتون په همکارۍ د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې پیل کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په دایکنډي ولایت کې معتادین د طالبانو د حکومت د نظامیانو له چلند څخه شکایت کوي. د دایکنډي په مرکز نیلي کې معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي ډبوي او هر څه ځینې وړي، خو مشران یې په دې چلن نه دي خبر. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط یوه رواني ناروغي ده. د معتاد ځورول د دې سبب کیږي چې هغه له ټولنې څخه ځان ګوښه کړي او په اسانۍ د نشې پرېښودلو ته حاضر نه شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کلونه هیڅ خبر نه درر کسمی د نام عمارت خودن خونه عمارت درست نه.
درې درش کلن علی رضا چې په 15 کلنۍ کې ایران ته تللی و، هلته لومړی په تاریاکو او وروسته په هیروینو معتاد شو. که څه هم د افغانستان ته د راتلو پر مهال نشه پرې ایښې وه، خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل، دا کار د دې سبب شو چې علی رضا بیرته معتاد شي. علی رضا د دایکنډي په مرکز نیلي کې په یوه کنډواله کې پیتاوي ته پښې غځولي او شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي او د دې تر څنګ پیسې او مالونه هم په زوره ترې ناخلي.
د ای شوای بچات خیلی کفته زدم ژنه به خاطر هر کس مې
پریش خورزو کې دې ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي. هر څوک راځي او یو خبره کوي، یو وایي زه د نشه یي مواد د ادارې کارکوونکی یم، بل وایي زه د امنیت او بل بیا وایي چې زه د جنایي شوبې مامور یم. مشران یې خبر نه دي، خو دوی له ځوانانو څخه ټلیفونونه او سایکلونه اخلي.
د نیلي په ښار کې یو بل معتاد حبیب الله ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو څو ځلې ډبولی او پر دې سربېره پیسې سامانونه او نشه یي مواد هم ځینې وړي دي.
درې څلور ځلې داسې وهلی یم چې مېرمنې مې تر لاس نیولی تشناب ته بیولم. دلته وهل ډبول ډېر دي، د اسلامي عمارت مشران نه دي خبر، خو د دوی ټیټ رتبه افراد راځي موږ وهي او پیسې راڅخه اخلي. ولا چې یوه زره مواد هم درسره وي درڅخه وړي او لږ ګوښه یې خپله استعمالوي، که خبره ورسره کوي تر هغه دې ډېر وهي.
خو په دایکنډي کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان غلام علي جاوید له معتادینو سره د طالبانو د نظامیانو د ناسم چلند پاړه د هغوی ادعاوې ردوي. په دایکنډي ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره تازه 40 بستریز روغتون جوړ شوی دی. د دې روغتون د چارواکو لخوا اعلان شوی شمیرې ښیي چې په دې ولایت کې نږدې 40 زره معتادین ژوند کوي، خو دا شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر جمعګل یعقوبی وایي له معتادینو سره ناوړه چلند او د هغوی ځورول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او له ټولنې څخه ځانونه نور هم ګوښه کړي.
احتیاط جرم نه بلکې یوه ناروغي ده. د معتاد سپکاوی او تعقیب اصلا نه دی روا. موږ باید لومړی معتاد په دې پوه کړو چې له احتیاط څخه د ژغورنې لاره د نشو پرېښودل دي. د معتاد په درملنه کې زور هیڅ مثبت اغېز نه لري.
معتادین داسې مهال د طالبانو د حکومت د نظامیانو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه د معتادینو د ژغورنې په اړه د یو پروګرام اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله یې د معتادینو د ژغورنې لپاره له ښارونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او خوندي ځایونو ته یې وړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په دې خوندي ځایونو کې د معتادینو درملنه هم کیږي، خو یو کال کیږي چې د مالي ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې روغتیایي او داخله بستر خدمات کم شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د دایکنډي معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان موهي ډبوي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال د ژور خفګان یا ډیپریشن لامل کیږي چې داسې کسان په اوږد مهال کې له ټولنې څخه ځان ګوښه کوي او د ځان وژنې هڅه کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د ژور خفګان لامل کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، او یو کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی یې په ژور خفګان اخته نیسي. په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې چې په پیل کې د ډیپریشن یا ژور خفګان په اړه معلومات راکوي.
ژور خفګان یا ډیپریشن یوه روحي مزاجي ناروغي ده چې د شخص مزاج یا مور د پخوا په پرتله پکې خرابېږي او شخص بې له کومې علته بې له کومې وجې خفه پریشانه او افسرده وي.
په عموم کې د دې ناروغي عوامل څه دي؟
د ژور خفګان اسباب عوامل مختلف دي. ولې درې عمده عوامل چې د ژور خفګان په رامنځته کېدو کې مهم رول لري عبارت دي له ارثیت یا جینیفیک یا کورنۍ تاریخچه. په دې معنی که د یو شخص په فامیل کې په مور او پلار کې د ژور خفګان نه جوړي موجوده وي نو زیات امکان د دې ستاسې په اولادونو کې هم دغه نه جوړي رامنځته سي. دویم یې بایو کیمیکل سپیکټرز دي یا کیمیاوي بیولوژیکي فکتورونه، هغه نیورو ترانسمیټرونه چې په دماغ کې قرار لري چې عبارت دي له سیروټینین، نارپینفرین، اپینفرین او ډوپامین څخه. په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دي هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په هغو کې تغیرات رامنځته کیږي نو چې دغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي. او دریم ډول سی دی هغه سایکو سوشل فکتورز یا اجتماعي روحي فکتورونه دي چې په هغو کې کورنۍ تاوتریخوالی، اجباري ودونه، غلط رواجونه، په کم عمر کې واده، په بدو کې د نجونو ورکول، طلاق، اقتصادي مشکلات، مهاجرتونه، جنگ، ناامني، د وظیفې له لاسه ورکول او غیره شامل دي. دغه ټول د ژور خفګان نه جوړې د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
اول عمده نښه نښانه دا ده چې ناروغ همیشه بې له کومې علته خفه وي، غواړي چې تنها ځان ته کښېني، له هغه کار له هغه فعالیت سره چې مخکې یې کوم علاقه لره له هغه علاقه ورسره کمیږي او له هېڅ شي څخه لذت نه اخلي. همیشه کسل یا د خستګۍ احساس کوي، ځان ورته کم ارزښت معلومیږي، پر ځان اعتماد له لاسه ورکوي، ناامیده وي، همیشه په خوب کې تغیرات رامنځته کیږي، یا اکثر اوقات خوب کمیږي، یا بعض اوقات خوب زیاتیږي، د اشتها کموالی په بعض اوقاتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، همدغه رقم په وزن کې هم تغیرات رامنځته کیږي، او بعض اوقات مریض هڅه کوي چې ځان وزنه وکوي.
آیا احتیاط د ژور خفګان لامل ګرځي او که ژور خفګان د احتیاط؟
اکثر اوقات ژور خفګان د احتیاط سبب ګرځي، هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو مصیبت کې وي، په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي. نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري، او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی، نو یعنې ده ته یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوهم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي، هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر معتادین په ژور خفګان اخته کوي؟
ټول مخدره مواد د ژور خفګان سبب ګرځي، ولې په ځانګړې توګه تاریاک یا هیروین، دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره موادو ته. نو دغه تغیرات د ژور خفګان سبب ګرځي، او تاریاک یا هیروین هم شخص ته اجتماعي یا ټولنیز مشکلات رامنځته کوي چې دغه ټولنیز مشکلات هم د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب ګرځي.
په متعدد نشه یي مواد پرېږدي، ډیپریشن یې ښه کیږي او که ځان ته درملنې ته اړتیا لري.
ژور خفګان خپله یوه روحي ناروغي ده، هغه که معتاد کس یې ولري که غیر معتاد کس یې ولري درملنې ته ضرورت لري. ولې په معتادینو کې باید د دې تر څنګ چې مخدره مواد ترک سي ژور خفګان هم باید هماهاله تداوي سي، ځکه که چیرې یو شخص غواړي مخدره مواد ترک کړي، دغه د مخدره موادو ترک کوم شخص ته ډېره ناراحتي ورته رامنځته کوي. له یوې خوا د ژور خفګان ناراحتي موجوده ده، له بلې خوا د مخدره موادو د ترک ناراحتي موجوده کیږي، نو شخص ته به ډېره بیا ګرانه وي چې مخدره مواد ترک کړي. نو ښه طریقه دا ده چې شخص هماهاله د ترک په وخت کې د ژور خفګان تداوي متشروع سي. نو دغه طریقه باندې به له یوې خوا د ژور خفګان اعراض و علایم ښه سي، له بلې خوا به شخص ته د مخدره موادو په ترک کې کومک وکړي.
د معتادینو کورنیو ته هم توصیه څه ده چې معتاد غړي یې په ژور خفګان اخته نه سي؟
د معتادینو کورنیو ته متوسیه دا ده چې معتاد شخص یې دې ته وهڅوي چې مخدره مواد ترک کړي. کنه مخدره مواد نه یوازې چې د ژور خپګان سبب ګرځي، د ډېر قسمه روحي ناروغیو او جسمي ناروغیو سبب ګرځي چې بالاخره دغه روحي او جسمي ناروغي شخص د مرګ تر پودې رسوي. نو لازمه دا ده چې شخص دې ته وهڅول سي چې مخدره مواد ترک کړي. که چیرې شخص مخدره مواد ترک کړي، له ټولو روحي او جسمي ناروغیو نه په امن کې.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی نور محمد په ایران کې د نااهلو ملګرو له لاسه موتات شو. دی زیاتوي چې هغه مهال یې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه درلود او د ملګرو هڅولو دی هم ورسره موتات کړ. دی وایي اعتیاد یې اعصابو ته دومره زیان رسولی چې اوس پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي. دا چې نور محمد لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته په کومو نشو اخته سو، دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشه باندې خو زه ایران کې راواوښتلم، بس خو د نااهله ملګرو د لاسه اوس اتاق ته به راتلل. اول ته عملي شلم، اوله شروع ما د سګرټو نه، بیا چرسي شلم، چرسینه تریاکي شلم. د یو نیم کال کېږي چې پوډر مې سکول. معلومات مې نه درلودو، بس هغه ویل چې دا ښه شی دی، دا دی و هغه دی، نه دې نه خو نور چټي شی نشته. کاروبار مې خپل کوو، کاروبار ته مې ادامه ورکړی وه. زه ډیلیور یم، موټر مې چلوم، نجراو نه د کابله پورې سورلي مې راوړله. زی اول خو زه ډېر تکړه وم، بس پهلوان وم، ځواني مې ښه درلودل. اول تاثیرات یې دا و چې بس قراقره ډنګرولم، ډېر ځان کې راته ډنګروالی راوستو. بس غوښه بیخي نه وه، بیخي اړوکې پاتې. اوس کور کې بډې په قار غوسه باندې بوم، بس نور چې حتی راباندې زیات شله د کاروبار نه هم پاتې شلم. سهار به نه شلم جګېدلی، سری کار به نه شلم تللی. بس حتی چې نور به مې کار ته مړه نه کېدو، چې پروت به وم بس کار نه به پاتې وم. بس اسے وعدہ میں کڑے چھ پت پلانکی ساتھ راجم، بس آگا سڑے تا منتظر دے قرار دے شو ویم پاتے شو ویم. یا سے اثر مثال راؤسی دل تاڑا کی ولاڑی دی وعدہ میں کڑے شاید وہ سات ادھر سات آباد راگل ہے، جیسے وہ وقت راگل ہے رابان خدا دنشی تاثیرات. البتہ کورنۍ چلن اثر خو چھ بس گٹ میں کول خوشحال ہو چھ وقت کے بس گٹ ہم نہ کول خوشحال نہ ہوں. ماں زام بالکل نہ دے پری ہے خماری تا حتی د پنځو ورځو شپږ ورځو شی به زما په جیب کې پروت و، چې پیدلم به اوس د دوه ورځو شی پاتې کېږي، بس بیا به مې نور اغوستو. یاره ما فقط یو دوه سوه روپۍ شی اغوستو، دوه سوه روپۍ شی ما تقریبا یو دوه درې ورځې وهو، نشه مې ډېره کمه وه. مثال یو ګرام شی مې اغوستو، هغه واده ارزان، اوس البته پنځه سوه ته تللی دی. هغه واده مونږ اغوستو دوه سوه، هغه یو ګرام به ما درې ورځې وهو. بده خاطره دا ده چې ټوله بده خاطره لري، هېڅ ښه نه لري. بس مجبورې دي چې غلا وکړي، سړی وولې، حتی د کور سامان خرچ کې، بس په کورنۍ کې د اعتبار ختمې هم دی په سارا کې.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو معتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په هیروینو معتاد کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په هیروینو معتاد کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسه تو هم یو دود پودر وای چې لږ دې تا به جوړه شي.
سالم جانا، ما څه کوې چې پودر را باندې وهي؟ ته د خپل کار کوه، که د پرېنډې والان ډېرول غواړي نو زه به یو بل کس در وښیم.
بل به څوک را وښیې؟
زما د اکا زوی کمال در ښیم، هغه خو هم ستا انډیوال دی.
او رښتیا هم کمال مې ښه خوږ انډیوال دی.
نو چې کمال دې خوږ انډیوال دی، هغه ته ولې د پوډرو سات نه کوي؟
هغه ته مې هم څو ځله سات کړی دی، خو نه یې مني.
سم ورپسې شاله شه، آخر به یې ومني.
څه یې کوم بابا، ما له پوډرو خیر ولید چې پاتې کمال شو. که پاخته هم شي، ما ته به څه ګټه را ورسېږي؟
ګټه یې خامخا در رسېږي.
څه ګټه را رسېږي؟ پیسې به راکړي که پوډر؟
که کمال پوډر او پیسې نه درکوي، زه یې درکوم.
نو تا به خام ولې پیسې او پوډر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتي وو؟
خیر خیر، اوس به درنه وغواړم.
خسامه ده بس تر دی وروسته دی پودر پا ماش پل دی وی میشتی پودر دی میشتی پا سر که لما اوغاره نور چو وای
خدا خو پودر شوال پیسی سمره را کمی
زتو وای سمره پیسی در کم
50,000 افغانه غالم
بیخی سامه ده دا دی 50,000 افغانه هم دا اوس وخلا پاتی پیسی بودی وروسته در کم
بس سامه ده دا سیمه گنه چه کمالی وافتا وروسته دی پودر و عملی شو نور چو وای
گورا څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
نه اما وزه ایسو کم نه خبرېږي
سلیمه زویه
دې څه وایې
دا چای خو در واخلم
سمه زده دا درغلم
خوری میلمنه غواری ولی اینو غوارو خدای دیگه والا رازه رازه خوری دست قیده در ونیسه چه اومی نداری رازه نده داری چه غورکسا
سلام علیکم
سلام علیکم خوری خیلی رخلی چنگه یه جوره یه
کنستا چال دیشه
جوره رازه رازه ما داریگه رازه دلتکی
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپاره را غلیم
دی کمی خبری لپاره
پرونز مازو یک برز مش بکور که میلمه کریو
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې
ښه نو څه سره ویل
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم
توبه خدایه دا څه اورم
خورې زه خو مور یم دا اولاد درد مې لیدلی دی نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل
زما زوی خو پودري دی ویل سمه ده
کمال زویه
مورې څه وایې
تر دلته راسه
دا دی درغلم
ته غوږ سه زویه چې شاګله ترور دې څه وایي
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې زه به له اکبر سره جوړ شم بس همدا اوس ورځم
ولکه زما خبره خو واوره
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم
اکبره تو ما ته دا وایا چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې
قومندان صاحب کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ما دا کار نه دی کړی
کماله
بلې قومندان صاحب
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی ته څه وایې
قومندان صاحب زه په دې باره کې ثبوتونه لرم ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی که مور راوغواړې هغه یې هم مني
ښه اکبره اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو
قومندان صاحب ما خوشې که ما ټوکې کولې
ښه ټوکې دې کولې ه ټوکې داسې رښتیا راته وایه په دې کار کې د ادب سو
قومندان صاحب کمال خو د ما د کاکا زوی دی زه به ولې داسې کار کوم درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه موږ د دې خبرې ثبوت لرو سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو
قومندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو
ښه ته راته ووایه
زه یوازې یوه مور لرم او بس ده غوښتل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي که نه پوښتنه ځینې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي
اکبره کمال رښتیا وایي
والا نو څه ووایم قومندان صاحب
بله خبره نشته
ګور اکبره سزا به خامخا وینې خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
ما ونه ویل قومندان صاحب
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډری کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي
و صاحب دغه مې مطلب و
بس پوه شوم ستا اقرار مې ثبت کړه ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
دا ساده رادیو ترنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان پروګرام مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو
زه احمد تکل به د مخام په شپږو بجو له تازه خبرونو او راپورونو سره د ازادي راډیو په خبری مجله کې بیا هم ستاسو کور.